آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
هیلری کلینتون د جمهور ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د عراق سررازم د امریکانو د وسلو غوښتنه کوي او پنځو نوماندو وزیرانو پرون ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه واورول. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه زموږ دوهمه سهارنۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې چې نیم ساعت په دوام وکړي دغه ریپورټونه اورئ. ایران عمرې ته د خپلو اتباعو استول بند کړي دي. په ننګرهار کې جایکا د 1400 ودانۍ جوړوي. امریکا د کیوبا په اړه خپل پالیسي بدله کړې ده او د خبرونې په پا پاکی به د امریکا د مطبوعاتو تبصرې واوري. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی او زما همکار عاشق الله رحیمزوی به تاسو ته ولولو. پرون د دوشنبه په ورځ 500 وزارتونو ته نومول سو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. د دې 500 کسانو په شمول تر اوسه پورې 11 نومول سو وزیرانو چې درې شزې د پارلمان ته خپل پروګرامونه توضیح کړي دي. پرون د سوداګرۍ، اوبو او برېښنا، مخابراتو، کرنې او مالداري او اقتصاد وزارتونو ته نومول سو کسانو په پارلمان کې خپل پلانونه تشریح کړل. د پارلمان غړي وایي چې پاتې 15 نور نومول سو وزیرانو ته چې دوه تابعیت لري د روانې اونۍ تر پایه پورې فرصت ورکول کېږي چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته بیان کړي او بیا به د شنبې په ورځ د دغو وزیرانو په اړه باندې رایګیری کیږي.
د امریکا حکومت د روسیې د هغه احتمالي پلان په اړه اندېښنه ښودلې چې ښایي د اس 300 په نامه د هوایي دفاع پرمختللی سیستم به په ایران وپلوري. مسکو د اقدام وروسته له هغه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران په اسلامي جمهوریت د ځمکې نه هوا ته د واردونکو توغندیو په سیستم لګېدلي بندیزونه لرې کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش آرنست وایي چې د امریکا حکومت پخوا هم د روسیې لخوا په ایران د اس 300 توغندیو د سیستم د پلورلو په اړه اعتراض کړی و او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څومره د وړاندې یو ځل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلی آرنست وایي روسیا په دې پوهیږي چې موږ په سیمه کې د خپلو ملګرو هیوادونو د امنیت او حفاظت په مسلې کې جدي یو. د کرملین په ویبپاڼه کې پرون د دوشنبه پر ورځ لیکل شوي و چې ولسمشر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی او په ایران د توغندیو د خرڅولو بندیزې لرې کړی دی. ماسکاو د ایران سره د 800 میلیونه ډالرو د قرارداد په 2001 کال کې لاسلیک کړی و، خو کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ایران بندیزونه ولګول نو روسیه هم د قرارداد وځنډاوه.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتون پرون د دوشنبه په ورځ د 2014 کال د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي مبارزه پیل کړه. هغه بنن د ایوا ایالت ولاړ سي او پرون هغه په نیویارک او پنسلوانیا ایالتونو کې د خلکو سره وکتل. میرمن کلینتون د همدې تیر یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د مقام لپاره کاندید ده او وی ویل چې غواړي د هغو امریکایانو اتلوي چې د منځني کچې عاید لري او ژوند یې سخت وي. بل پلو د مشانه په جرګې کې د فلوریدا استازي او د جمهور خوشتون کې ګوند غړي مارکو روبیو هم اعلان وکړ چې د خپل ګوند په اساس توبه د جمهور ریاست لپاره ځان کاندید کړي. کلینتون په 2008 کال کې هم د جمهور ریاست لپاره کاندید و، خو په مقدماتي انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر باراک اوباما ترې مخکې سو. د نظریو د معلومولو سرویګان شي چې چیرته هم دا نن په امریکا کې انتخابات وسی نو د دیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینتون به وکړای سي چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند ټول کاندیدانو ته ماته ورکړي. خو بل پلو بیا د چار مبصرین په دې باور دي چې میرمن کلینتون زیات وخت په واشنگټن کې تیر کړی او په اوسني حکومت کې د کار کولو په خاطر به خلک پاغي باور ونه کړي او رای به ورنه کړي.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی به نن د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه ده چې هغه به د امریکا نه غوښتنه وکړي چې د عراق سره خپلې مرستې ډېرې کړي. پام وکړئ په دې اړه د رپورټ ته.
د عراق صدر اعظم به نن د ولسمشر اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې وګوري او د امریکا نه به وغواړي چې د عراق سره خپلې مرستې لا ډېرې کړي. ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی به د امریکا نه د نظامي مرستو غوښتنه وکړي. چې پکښې به عراق ته د پرمختللو وسلو لکه د ډرون د الوتکو ورکول هم شامل وي. عبادی به د امریکا نه دا هم وغواړي چې د وسلو د ورکول په بدل کې دې اوس ورڅخه پیسې وانخلي، دا ځکه چې د تیلو قیمتونه رالویدلي دي او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو د لګښتونو په خاطر عراق همدا اوس نغدي پیسې نه لري. واشنگتن ته د روانېدو نه مخکې د عراق صدراعظم وویل چې امریکا د عراق سره خپلې مرستې اوس هم ډېرې کړې دي، خو عراق غواړي چې نورې مرستې هم ورسره وسي تر څو چې د اسلامي دولت ډله له منځه یوړل سي. د عراق صدراعظم وویل
موږ
په عراق کې د ترورستانو خلاف جنګېږو. تروریزم نه یوازې عراق ته ګواښ دی بلکې ټوله سیمه او نړۍ ته عین ګواښ متوجه کوي. موږ د تروریزم د قابو کولو لپاره نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. پرون امریکایي چارواکو د عراق د غوښتنو په اړه بې خبري وښودله. جاش ارنست ویل چې ولسمشر اوباما به د عبادی سره وګوري او د یو موټی عراق په اړه به د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. هغه دا خبره هم وکړه چې ولسمشر اوباما به د عراق د دې غوښتنې په اړه چې وایي مرستې دې ورسره ډېرې سي غور وکړي. عراقي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې د داعش څخه یو شمېر سیمې چې پکښې د تکریت ښار هم شامل دی ونیولې، خو د اسلامي دولت ډله اوس هم د عراق د دوو ولایتونو نینوا او انبار پراخې سیمې کنټرولوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د امریکا یو فدرالي قاضي د بلک واټر د کمپنۍ یو پخوانی امنیتي محافظ پروند د شنبه پرس په عمر قید محکوم ک. هغه په 2001 کال کې په بغداد کې 14 ملکی عراقیان وژلی و. د همدې امنیتي کمپنۍ درې و نور محافظینو ته بیا د 1.5 کلونو بند تیرول سزا ورکړ شو. د دغه کسانو مدافع وکیلانو د قاضي رويس لمبرټ نه وغوښتل چې د محکمې په حکم دی حکم کې دی د رحم نه کار واخلي، خو قاضي د غوښتنه رد کړه. ویل چې دغه کسانو دومره جدي جرمونه کړی دي چې دا سزا هم ورته لګده. مدافع وکیلانو ټینګار کوي چې په دې محافظینو د بغداد د نیسور په څلور لاره کې ډزې شوې وي او هغوی د خپل ځان د دفاع په خاطر ځوابي ډزې کړې وي، خو څارنوالانو بیا ویل چې د بلک واټر دغه څلور وړو محافظینو بر ناحقه ډزې کړې دي. څارنوالانو همدارنګه ویل چې دغه محافظینو د عراقي ملکیانو په وژل کېدو حتی خفګان هم نه دی ښودلی.
د بې سرحده ډاکټرانو ډلې د یمن پایتخت صنعا ته چې د عراقیانو په لاس کې دی پرون د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې مرستندوی مواد ورسول چې هلته سخته جګړه روانه وه. د دن په جنوبي سرحدي ښار کې هم جګړو زور اخیستی دی. د روغتیایي خدماتو دغې ډلې پرون وویل چې یوه الوتکه چې 15 ټنه مواد پکې بار وو پرون د یمن پایتخت ته ورسېدله. دغې ډلې همدارنګه ویلي دي چې کوشش کوي د دن ښار ته د سمندر له لارې روغتیایي مواد ورسوي.
امریکا پر روسي اعتراض کړی چې په نړیوالې هوایي فضا کې د امریکایي کشفي الوتکې مخه نیول و. دغه الوتکې د بالټیک د سمندر په حدوداتو کې پرواز کاوه. امریکا وایي چې د روسي د الوتکې د پیلوټ عمل د نامحفوظ او ګډوډي الوتکې چلونې یو نمونه ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې دا پیښه د تیرې سه شنبه پر ورځ شوې ده. ویان وایي د امریکا RC-135 یو الوتکې د پولند په شمال کې پرواز کوي چې د روسي SU-22 الوتکې یې شاته په ډېرې چټکۍ سره ورغله. ډګروال وارن وایي چې روسي الوتکې د امریکایي الوتکې مخه ونیوله او پیلوټ الوتکه کګه کړه چې خپل وسلې امریکایي الوتکې ته وخیي. وارن وایي تر اوسه نه ده معلومه چې روسي پیلوټ ولې د هغه په قول ګډ وډ پرواز کاوه.
او دام روسي خبر، د نایجیریا منتخب ولسمشر محمد بوهاري وایي چې حکومت باید د هغو 200 نجونو د ژغورلو لپاره پوره هلې ځلې وکړي چې یو کال مخکې د بوکو حرام ډلې تښتولې دي. ښاغلی بوهاري چې نن د سه‌شنبه په ورځ د تښتول سوو نجونو د کلیزې په مراسم کې خبرې کولې، په اوسني حکومت انتقاد وکړ چې دغو نجونو په پیدا کولو کې جدي کار نه دی کړی. هغه زیاته کړه چې د هغه په مشرۍ حکومت به د دغو نجونو د ژغورلو لپاره بل ډول اقدامات وکړي. منتخب ولسمشر بوهاري همدارنګه وویل چې هغه ورځ چې زه ولسمشر سم د بوکو حرام ډله به پوسی چیز موږ ګډه اراده څومره قوي ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو خبرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوریدله، او دا د یو سم لومړی خبری مطلب. د جدې په هوایي میدان کې د دوه ایرانیانو سره د سعودي عربستان د مامورینو د بد سلوک نه وروسته ایران عمرې ته د خپل اتباع وسول بند کړل. ایران دغه فیصله په داسې وخت کې کړې ده چې هلته د عراق، یمن، سوریا او د لبنان د مسایلو په باب د دغو دواړو هیوادونو په دریځونو کې اختلافات هم په زیاتېدو دي. د قاهرې نه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان په دې باب مشتري پوښ رالېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته راوړو.
د ایران د کلتوري چارو وزیر علي جنتی د خپل ملک د ټلویزیون سره په خپل مرکه کې ویلي، مخکې له دې نه چې ایران سعودي عربستان ته د عمرې لپاره نور عبادت کوونکي واستوي، دا لازمه ده چې ریاض باید خپلو هغو سرحدي ساتونکو ته جزا ورکړي چې په تیره میاشت کې د ایران د دوو عبادت کوونکو بې احترامي کړې وه. د ایران په مطبوعاتو کې دا ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سرحدي محافظینو د ایران د دوو زلمیانو سره بد سلوک کړی دی. سعودي عربستان لا تر اوسه پورې رسمن د دغه مسلې په باب څه نه دی ویلي، مګر د ایران د باندنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله حسین څو ورځې مخکې د ایران د ټلویزیون سره په خپل مرکې کې وویل،
در مورد این حادثه تاسف باری که اتفاق افتاد از طرق دیپلماتیک با مقامات سعودی صحبت شده.
غوای چی ریاض دغو متهمین تا د سزا د ورکول وعده کړی ده. عینی شاهدان وای چې د شنبه پر ورځ یو زیات شمیر ایرانیانو هم په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت مخې ته یو مظاهره جوړه کړې وه. په دې برسیره یو څو ورځې مخکې د ایران د پریس ټلویزیون په خپل راپور کې ویلي وو چې سعودي عربستان د ایران هغه الوتکې ته چې عبادت کوونکي پکې سپاره وو د ښکته کېدلو اجازه ورنکړه، مګر د سعودي عربستان مقامات وایي چې دغه الوتکې د ښکته کېدلو لپاره لازمی او مناسبه اجازه نه درلوده. یو پخوانی ډیپلومات او سیاسي ماهر مهرداد خانساری امریکا غږ ته ویلي چې د ایران مامورین په سعودي عربستان کې د خپلو اتباعو سره د بد سلوک له کبله په غوسه شوي دي، مګر په اصل کې دا د تهران په ګټه نه ده چې د ډیر وخت لپاره سعودي عربستان ته د عبادت کوونکو مخه بند کړي. هغه وایي،
سندنګ پیپل ټو حج از ا بیگ سورس اف انکم فور د ګورنمنت and it's something that has always been a contentious issue.
هشتہ د خلکو استول د ایران د حکومت د پاره ډیره مالی ګټه لري، او د هغه سدي چې هر وخت ایران او سعودي عربستان پر مخالفت درلودو. ایرانیانو هر وخت غوښتل چې د سعودي عربستان د شمار نه زیات ډیر عبادت کوونکي هشتہ واستي. نو اوس کچری ایران د عبادت کوونکو استول بند کړي، نو دا هغه سدي چې سعودي عربستان د ډیر وخت نه د هغه پته مو. مګر خغلی خانساری دا هم وای، نه هم ایران او نه هم سعودي عربستان غوړي چې د دوی ترمنځ د خبرو د جنگ نه غټه مسله جوړ شي. دغه دواړه دولتونه کوشش کوي چې د دوی ترمنځ لانجې ته د حل یو سیاسي لار پیدا کاندي. هغه وای په دې برسیره دواړه خواوې په دې هم ټینګار کوي چې د سوریې او د یمن د جنجال د حل لپاره دی یو ډیپلوماټیک لار پیدا شي.
د اوونه تر او ورځی په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه اوریدي. د ننګرهار په ولایت کې د جاپانی موسسي جایکا په مرسته او د ملګرو ملتونو په نظارت 14 شونځو ته ودانې جوړیږي. په دغه شونځي کې د انجنونو شونځي هم شامل دي، او چارواکي وایي چې دغه به د تعلیم تربیه په برخه باندې ښه تاثیر ولري. زبی الله غازی په اړه باندې د سیر پور شاله جلې.
د ټول هیواد په کچه د خوانځیو لپاره د سرپنا نشتون هغه لوی ننګونه ده چې په تیرو دیارلس کلونو کې افغان دولت او یا هم نړیوالې ټولنې نه ده پوره کړې. له دغه اړخه د ختیځ ننګرهار برخه هم یو څه خواره پاتې ده. په دغه ولایت کې دا وخت 190 خوانځي شته چې نږدې 15 سلنه زده کوونکي په خیمو او ان بیابانونو کې درسونه وایي. که څه هم اوس مهال د افغانستان په کچه رغنیزي پروژې بیخي پیکه شوي، خو یوې جاپانی موسسې جایکا هوډ کړی چې روان کال به د ننګرهار په دوه ولسوالیو کې 14 خوانځیو ته ودانۍ جوړې کړي. دغه ودانۍ جلال آباد ښار ته په نږدې ولسوالیو بیسودو او سره رود کې پلی کېږي چې تر 6000 زده کوونکي به د سرپناه له ستونزو خلاصې پیدا کړي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال چې دغه پروژو د پیلېدا په غونډه کې خبرې کولې ویل په اوسنیو حالاتو کې دغه پروژو پلي کېدل یو غنیمت ګڼي.
په سرخوت کې شپږ مکتبونه دي او په بیسودو په ولسوالۍ کې اته ما خونځي دي او خونځي ودانې دي. اته دا نو مهمه پروژې په دې دي چې موږ خو په اوسني وخت کې انکشافي بودیجې دومره نه دي چې موږ په دغه پروژې ترسره کړو. ډېر کم راځي.
دغه ولایت د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی وای دغه دوه پوړیزې ودانۍ چې دیارلس د لیسو دي یو شمېر د نجونو او هلکانو لپاره ګډې جوړې شوې دي.
دا د معرف په سطح ډېر غټه لاسته راوړنه ده. څوارلس مکتبونه دي او دا ټول دو منزله دي. په دې کې یو مکتب ابتدایي ده، نو ټول اکثره لیسي دي او اکثره لیسي هم نیسو کړو همدغناسو پورې مربوط دي.
دا بیسود ولسوالۍ قومي مشر ملک نعمت الله دغه پروژو په پلي کېدو خوښ دی، خو وایي په ولسوالیو کې ښوونیزې چارې له ودانۍ زاړخه له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
محمدي صاحب زاده ده، ابوبکر صدیق ده، یا په سمرخیل کې ده، یا په شهید محمد ګل خان لیسه ده. دغه درې ټیمه او څلور ټیمه دي، نو دغه چې کمی کې او د هغې په څنګ کې چې مکتب جوړ کړي بل موږ ته چې دغه ټیمې پوره شي تر څو د معرف هغه درسي ټیمونه چې کوم دي هغه په خپل معیار باندې ودرېږي.
په همدغه دواړو ولسوالیو کې د جایکا موسسې درې کلینیکونه هم جوړی. چارواکي وایي چې دغه کلینیکونو په جوړېدو به نږدې 40,000 کسانو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې شي. د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو ټوټل لګښت $10 میلیونه ته رسي چې جایکا یې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې پلي کوي. که څه هم د افغانستان په ختیځه خوا کې ښوونځي نه دي تړل شوي، خو د سرپناه نشتونې هغه لویه ننګونه ده چې له کلونو راهیسې ترې رنځوړي. د ډیرو خلکو باور دا ده چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ښوونیزې برخې لپاره لګېدلې پیسې ډېرې شخصي جیبونو ته ورغلي، او که له همدغه خلکو سره د حساب لړۍ پیل شي نو لرې نه ده چې په هماغو پیسو د پاتې ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ رغېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. پرون د دوشنبې په ورځ 5 وزارتونو ته نومول شوو کسانو په پارلمان کې خپل پروګرامونه بیان کړل. په د سوداګرۍ، اوبو او برېښنا، مخابراتو، کرنې، مالدارۍ او اقتصاد وزارتونو ته نومول شوو کسانو په پارلمان کې پرون خپل پلانونه تشریح کړل. د امریکا حکومت د روسیې د هغه احتمالي پلان په اړه اندېښنه ښودلې چې ښایي د S-300 په نامه د هوایي دفاع پرمختللی سیستم به په ایران وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د دوشنبه پر ورځ د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د امریکا یو فدرالي قاضي د بلک واټر د کمپنۍ یو پخوانی امنیتي محافظ د دوشنبه پر ورځ په عمري قید محکوم کړ. هغه په 2001 کال کې په بغداد کې 14 ملکی عراقیان وشلی و. امریکا په روسي اعتراض کړی چې په نړیواله هوایي فضا کې د امریکایي کشفي الوتکې مخه نیولې و د غلطکې د بالټیک د سمندر په حدودو کې پرواز کوي. د بې سرحده ډاکټرانو ډلې د یمن پایتخت صنعا ته چې د یاغیانو په لاس کې د پروند د شنبه پر ورځ په داس حال کې مرستندوی مواد رسولي چې هلته سخته جګړه روانه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا د کیوبا په اړه خپله پالیسي بدله کړې ده. جان کیری دا خبره وروسته له دې نه کړې ده چې د شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کیوبا د ولسمشر راول کاسترو سره د امریکا د وچې د هیوادونو د مشرانو د غونډې په جریان کې وکتل. پام وکړئ په دې اړه دغه ریپورت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د کیوبا په اړه د امریکا پالیسي چې په اقتصادي بندیزونو او د ډیپلوماسۍ له نظره د کیوبا په منځوي کولو ولاړه ده، په هغه ډول چې خلکو یې تمه کوله اغیزه نه درلوده. زموږ نظر ډېر قوي دی چې د مذاکراتو په پیلولو، د دواړو ملکونو ترمنځ د سفرونو په پیلولو او د تګ راتک توان درلودل به د نظریاتو او فرصتونو په ودې کې مرسته وکړي. د کیوبا خلک به لا ډېر د بیان د ازادۍ او د نظریاتو د تبادلې لپاره فرصتونه ولري، او دغه به د وخت په تیریدو سره بدلون ته لاره هواره کړي. موږ باید د یو ځای نه کار پیل کړو. اولس مشر اوباما په زړورتوب سره دا تصمیم نیولی چې هغه پالیسي ته تغییر ورکړي چې کار یې نه کاوه. کیری وایي چې بدلون به ورو راځي. اول به ډیپلوماتیک مناسبات ښه کیږي او بیا به د اړیکو د دی کولو لپاره اقدامات کیږي. اولس مشر اوباما د کیوبا د اولس مشر راول کاسترو سره د شنبې په ورځ وکتل. دا د 50 کلونو په مودې کې لومړی ځل وو چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د یو بل سره ملاقات وکړ. د ملاقات په جریان کې اوباما وویل چې دغه خبرې د امریکا او کیوبا ترمنځ په مناسباتو کې یو مهم بدلون دی. هغه زیاته کړه چې امریکایان او کیوبایان د دې ملاتړ کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا ټینګې سي. خو د یکشنبې په ورځ دیموکرات سناتور رابرټ منندیز چې د امریکا د مشرانو د جرګې یا سنا د بهرنۍ پالیسي د کمیټې یو مهم غړی دی وویل چې د اوباما د ادارې پالیسي عمده مشکلات لري. منندیز وویل چې واشنگټن حیواناته هر څه چې غواړي ورکوي خو په بدل کې بیا څه نه ترلاسه کوي. منندیز د جان شیسی مارت مثال ورکړ چې په امریکا کې قتل کړی وو او په 1900 کال کې د زندان وتښتیدله او په کیوبا کې پناه واخیستله. منندیز وویل
The reality is to take Cuba off the list of state sponsor of terrorism when we have Joan Chesimard, a woman who killed a New Jersey state trooper, and is on the FBI. داسې حال کې چې جان شیسمارت
هغه ښځه چې په نیو جرسی کې پولیس وواژه او د اف بی آی د مطلوبو تروریستانو په لیست کې راځي په کیوبا کې ده. کیوبا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بندیزونه په نظر کې نه نیسي او شمالي کوریا ته وسلې ورلیږي. که چیرته تاسو د وسلو په اړه د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وکړي او خپل ملک کې روسان وساتي نو ماته خدای سمالي نه چې وای داسې ملک روسان د لسمې ونه ایستل. منندیز وایي چې د ولسمشر اوباما محاسبه بی لارې کوونکې ده او هغه دا چې داسې فکر کوي چې که چیرته دیکتاتورانو ته غیژه پرانیزي نو د دیکتاتورانو قوت او کنټرول به کم سي. دراس په پانتون کې د جنوبی امریکا د چارو کارپو مارک جونز دا نظر لري چې دوه ماده تصمیم چې د کیوبا سره په خپل مناسبات ادي کوي یو باجوراته اقدام دی. هغه ول چې د امریکا په پالیسی کې بدلون دا معنا ورکوي چې د سړې جګړې د پالیسی نه مجاوزو او د وشتمې پیړۍ د قایق په اساس خپل پالیسی جوړوي. هغه وایي چې دا به د جنوبی امریکا د نورو هیوادونو سره هم د امریکا اړیکو ته ګټه ورسوي.
only held us back and made us look bad even among our allies. موږ لپاره شنه دي
حتی په جنوبی امریکا کې موږ په ملګرو هیوادونو کې هم دغه یو شکار دی چې موږ په اقتصادي لحاظ وکړو. کیوبا د امریکا د محصولاتو لپاره یو شمارکېش دی په تیر بیا د کرهنی محصولاتو ته او د مناسباتو د دې کولو د پروسې پیل په سم ډول یو ګام دی. ټیټ هنکن چې د نیویارک د بروک په کالج کې د کیوبا د چارو کارپو دی د منیج د کیوبا مشر راول کاسترو په دې ټینګار کړی دی چې د کیوبا کمونیست رژیم او پالیسۍ به تغییر نه خوري. هنکن وویل چې کانګرس کولی سي چې په کیوبا باندې اقتصادي بندیزونه لیرې کړي او امکان شته چې دغه کار د ولسمشر اوباما د دوهمې دورې تر پایه وسی البته که چیرې د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ وسی.
د مطبوعاتو تبصری
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبه د ورځې په غاڼه کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خبرې کړي دي چې مهم ټکي در اورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دوشنبه د ورځې په غاڼه کې لیکي د طالبانو او افغان پاوست ترمنځ د هیواد په شمال ختیځ کې سخت جنگ شوه دی چې ویل کېږي شل تن عسکر پکې ووژل شلو او راپورټونه وایي له ځینو نصرونه غوڅ شوي هم دي او ځینې پیشګویي کوي چې د جنگ له پیل نه راپه دیخوا دا به د تاوتریخوالي نه ډک نکال وي. افغان حکومت د راتلونکو میاشتو لپاره تیاری نیسي په داسې حال کې چې طالبان ملي امنیتي قواوې امتحان کوي چې یوازې یوه ډله امریکایي او بین المللي قواوې ملاتړ کوي او په تیرو کلونو کې ورباندې تکیه کوله. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې راپورټ نو وایي د بدخشان په ولایت کې ناڅاپه تاوتریخوالي د دې نخه ده چې د افغان پوځ نه په مخ کې څه واقع کېدای شي چې د تیرې هفتې په جنگ کې نه یوازې عسکر د لاسه ورکړل بلکې زغره لرونکي موټرې او وسلې هم د لاسه ورکړلې. د پسرلی په آخر کې د جنگ موسم په افغانستان کې پیل کیږي. کله چې په غرونو کې واوره ویل شي نو بیا د طالبانو د تګ راتګ لپاره موقع برابرېږي مګر په تیر منی او ژمی کې تاب تریخواله زیات شوی وو چې دا د معمول په خلاف داسې حال کې چې طالبانو ځانمرګ بریدونو قتلونو او غلچکۍ او حملو ته دوام ورکړی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوه نښه دا ده چې د ځمکني جنگ په نتیجه کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د عین وخت په نسبت د ملکیانو په تلفاتو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما راپورټ کې راغلی دي چې د مارچ د میاشتې تر اخره پورې په ځمکني جګړه کې 1,16 ملکیان وژل شوي او 315 نور زخمیان دي. ان په دې پسرلی کې وګد جنگ یوازې د هلمند په ولایت کې دوام لري چې حکومتي عسكر کوشش کوي په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو مرکز لمنځه یوسي چې له دې لارې د جنوب په زیاتو برخو کې کوکنار کرل کیږي. د هلمند په شمال کې چبان د 2 میاشتې کیږي چې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیات پکې روان دي. په ویناګانو کې دا کیږي چې دغه ماموریت کامیاب دی مګر محلي خلک وایي عسكر نه غواړي جنگ وکړي یا کورونا په بلدوزر وران کړي. حکومتي قواوو په خاصه توګه په لوسو ته درانده تلفات اوړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي ګڼ شمېر طالبانو د جمعې په ورځ د بدخشان په ولایت کې د جرم په ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو کې په پوځي پوستو باندې حملې وکړلې چې دا په افغانستان کې ول لري پرتو سیمونه ده. دغه ولایت چې د پاکستان، تاجکستان او چین سره ګډ سرحد لري په دې وروستیو کلونو کې د حکومت د مخالفینو فعالیتونه پکې زیات شوي وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په آخر کې لیکي د جرم د ولسوالۍ سقوط دا معنا لري چې نورې نږدې ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورشي. لبل خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بلخ د سرپرست والي عطا محمد نور لوی عکس د مزار شریف په پارک زړول شوی دی چې د شپې لخوا ډېر له لرې نه لیدل کیږي. دا تمامه د نور پلویان هغه ته استاد وای او هغه کسان چې انتقاد ورباندې کوي هغه ته پادشاه وای. ورځپاڼه لیکي عطا محمد نور څه باندې 10 کاله د بلخ والي وو چې د شمال سیمه په زور اداره کوله او ډېر شتمن تجار شو. ډېر افغانان چې له جنگ نه ستړي شوي دي نه غواړي د نور په شان پخواني جنګسالارانو قوت کم کړی شي چې هېواد نوي عصر ته داخل شي. دوی پلویانو ته دغه جنګسالاران د طالبان او القاعدې په خلاف قوي مورچل دی او امکان لري چې د اسلامي دولت ډله د بل هر وخت نه قوي ده په داسې حال کې چې د امریکا پوځي ماموریت نږدې پای ته رسیدلی دی. ورځپاڼه په آخر کې د حاجي عبدالوهاب له قوله چې د ښاغلي عطا محمد نور نږدې ملګری دی لیکي که د استاد عطا محمد په ځای چیرې بل څوک والی مقرر شي نو دلته به ګډوډي پیدا شي او دا به نورو ولایتونو ته خپره شي. حاجي عبدالوهاب د هغه پارک سرپرستی کوي نور جوړ کړی دی. حاجي عبدالوهاب وای نور د افغانانو په زړونو کې خاص ځای لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو قدر من اوریدم کو د غواز موږ د نن سهار د خبرونو مطالب چې تاسو اوریدل موږ بل خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي. خو د امریکا ځخ خبرونه پات نه رسیږي په څو شیبو کې به موږ د دریجی په خبرونه پیل سي. هله د چیز موږ ټول خبرونه واوري. زه او زما نور همکاران به ساسه رخصت پخته او زمونیک مرغه.